آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. چینایي انجنیرانو له 14 کلن ترند وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. د کابل د جنوب ختیځ په 30 کیلومتر کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان په لور د غزیدلې سړک د جوړېدو چارې د چهارشنبه پر ورځ پیل شوې. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له یوه دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې ځنډېدلې وې. اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 12 میلیونه ټنه مس وي. د دې کان د استخراج چارې به په اوسنیو شرایطو کې پیل شي. که شوې ګټې به یې څه وي، که نه شوې خنډونه څرنګه لرې کېدای شي، دې او دې ته ورته ګڼ سوالونه شته چې په خپرونه کې به یې له میلمنو سره وڅېړم. په دې خپرونه کې مو آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو، اسحاق اتمر د پانتون استاد، تاج محمد تلاش د اقتصادي چارو کارپو ته بلنه ورکړې ده. د دوی هرکلی کوم. او وروسته به د افغانستان د علومو اکاډمي د کوشاني مرکز مشر کاتب خان فیضی هم را سره مل شي. د میلمنو هرکلی کوم. تلاش صاحب په خبرونه کې را سره ده. تلاش صاحب، څه اټکل کوي چې دا سویل کېږي چې ممکن ابتدایي چاري د دې کان، یعنی استخراج چاري، تقریبا د کال وروسته پیل شي، تاسو د اقتصادي چارو د کارپو په صفت څه اټکل کوي؟
سلام تاسو ته، ګرانو معزم او ملمنو ته، او د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. د استخراج چاري چې د عینکو په مس د لوګر په ولایت کې پیلېږي، زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي اقتصادي خوځښت ده. په هغه حالت کې چې نسبتا یو اقتصادي او یو امنیتي ثبات موجود ده، چینایان بدون دې استخراج نه زه فکر کوم چې بل زیرمه لنډمهاله او همدارنګه ستراتیژیکه او په د وخت د فاصله سره په اساس بل لار نه لري، په دې خاطر چې دوی درې براور د ډیر اساس او مهم کړی دي. اول براور دی تخنیکی براور د چې دوی تر سره کړای، دوم براور دی مالی براور د چې دوی تر سره کړای ده، او دریم براور دی امنیتی براور د چې دوی تر سره کړای ده. کله چې په یو پروژه کې دا درې براور دونه تر سره شي، نو بیا هغه هیواد ډیر هڅه کوي چې د هغې پروژې پایل او پایله کریډیټ دوی ته ورسیږي. په دې معنا چې چینایان وسنی شرایط ډیر اساس ګڼي ترڅو د دې استخراج ترلاسه کړي، او د دې استخراج پر بنیاد باندې هغه خپل اقتصادي روابط د اسلامي امارت سره وغوړوي، او د سیمایزو پروژو اعتماد تطبیق او باور ته ورسیږي.
مننه تلارسب. وروسته جنی ټیکی چې اندیشنې ورته شته، هغه یو د امنیت مسله ده. د دې باوجود د یو کتون کې نظر هم لرو، وروسته به په خبرونه کې لتاسو او لا اوریدونکو کتون کو سره شریک کو. بل موضوع د تاریخي آثارو ده، په برخه کې به هم نظر واخلم. خو فعلا د دې کان د اهمیت په اړه د اقتصادي چارو د کارپو آزرخ شافیزی نظر واخلم. حافظی صاحب، څه فکر کوئ چې دا کان څومره ارزښت لري؟ ځکه تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې آیا دا کان بیا هم له چینایانو سره په هغه 3 میلیارد ډالر باندې تړون شوی دی او کنه تغییر پکې راغلی دی؟ که تاسو په دې برخه کې معلومات لري، مهرباني وکړئ. له حافظی صاحب سره مو رابطه قطع شوله.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندې بڼه.
اتمر څه کتاسو تراشم، له تاسو به بیا د اقتصاد په ځای دا پوښتنه وکم چې په ورته وخت کې افغانستان یو متعادل سیاست ته هم ضرورت لري. آیا که چیرته چینایان په دغه سترو پروژو کې پانګونه کوي، د اروپا او د لویدیځو هیوادونو لپاره به یو اندېښنه نه وي؟
من نشه برسه تاسه تا جناب حافظی سبتا تلاش سبتا و میلمانو ته ټول لیدونکو ته سلامونه و نیکیلی. همدغه اوسنۍ لانجه په سیمه کې هم د اقتصادي رقابتونه دي. ډیری زبر ځواکونه پسې دي چې خپل حریفان او دښمنان په اقتصادي برخه کې مات کړي، او خصوصا دغه رقابت د امریکا او د چینایانو ترمنځ اوس ډیر زیات جدي دی. د چین سرمایه گذاری په پاکستان کې د یو لار یو کمربند پروژې په برخه کې تقریبا تر د شپېتو نه تر سل میلیارد ډالر پورې و. هغه پروژه اوس ناکامېدو خوا ته روانه ده. یعنی هغه توقع چې چینایان درلوده د امنیت په برخه کې دغه ننګونې اوس دوی ته متوجه دي. د چینایي انجینرانو وژنه او دوی باندې حملې په پاکستان کې داسې ښیي چې د دوی رقیبان دغه پروژه نه پرېږدي چې بریالی شي. د بل خوا نه چین په ایران کې تقریبا څلور سوه میلیارد ډالره په راتلونکو شلو کلونو کې د سرمایه ګذاري دپاره تعهد ورکړی، او همدغسې په خلیج فارس کې او په افریقا کې چې دغه ټول د دغه سیمې نه دغه مسیر وځي. زه ګمان کوم چې په دغه برخه کې امریکایان جدي دي، او دوی امنیتي ستونزې به پیدا کیږي په دغه برخه کې. په مخه وخت کې هم کله چې په 2008 کال کې چینایانو دغه قرارداد واخیسته، په هغه وخت کې هم دغه امنیتي ستونزه وه، د نورو ستونزو سره سره یو خو
اتمرسب مننه. په همدې برخه کې دغه د امنیت ته د اندېښنې په برخه کې که څه هم فرانس پرس شانس په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې امنیت تی وضعیت په افغانستان کې بهتره شوی دی، لیکن بیا یې هم دې ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې ممکن په دغسې لویو پروژو باندې ځینې بریدونه وشي. او فرانس پرس شانس تقریبا د دوه کاله مخکې هغه حملې ته اشاره کړې ده چې په کابل کې پکې 15 چینایان ټپیان شوي وو. لیکن د امنیت د اندېښنې په ارتباط د ازادي راډیو د خبر د څانګې د چین د چارو د متخصص ریټ ستانډش څرګندونې لرو. دا سره
تر ټولو لوی خند به په افغانستان کې امنیتی وضعیت خصوصا د کان په شاوخوا سیمه کې وي. شپارس کلونه تیر شول چې تر دې ځای را ورسېدو چې اخر د سړک د جوړېدو چارې پیل شي. دې ته باید وکتل شي چې د 2008 کال ژمنې چې د افغانستان د مخکینی دولت او چینایانو ترمنځ شوې وي پلی شي که نه شي. زما په اند لا هم امنیتي وضعیت تر ټولو ستره مسله ده. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښایي په راتلونکو دو کلونو کې د مسو استخراج پیل شي، خو د دې کار پیلېدو ته ډېرو چینایي کارګرانو، چینایي انجینرانو او یو شمېر سوداګرو ته اړتیا شته. لکه څرنګه چې په ګاونډي پاکستان کې ګورو، بېلابېلې ډلې په ځانګړي ډول پر چینایي کارګرانو حملې کوي چې د اسلام آباد پر حکومت فشار راولي. نو دلته دا پوښتنه مطرح کیږي چې داسې وضعیت به په افغانستان کې هم راشي کنه، خصوصا چې کله د عینک د مسو د لویې پروژې په څیر د نورو پروژو لپاره ډیر چینایان افغانستان ته راځي.
Whether that's Masinac or other big resource projects in the country.
ریټ ستانډش د ازادي راډیو د خبر د څانګې د چین د برخې متخصص د دوه خبرو ته اشاره وکړه. یو خبره دا ول چې اتمر صاحب تاسو هم اشاره ورته وکړه چې د امنیت په برخه کې اندېښنې شته. په دې ارتباط به وړاندې د تلار صاحب نظر واخلم، ځکه چې دوی په کابل کې دي او حالات له نږدې څاري. خو دا بل خبره یې چې د پاکستان مسلې ته هم دوی اشاره وکړه، دا مسله به هم وروسته وڅېړو. خو یو بل خبره چې آیا دغه تړون اوس هم د 2008 کال د شرایطو په اساس شوه دی او کنه نه شوه، مخکې مې دا پوښتنه له حافظي صاحب څخه کوله. حافظي صاحب، که تاسو په دې برخه کې معلومات لرئ، دا قرارداد باید په څه شکل شوی وای؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، محترم اتمر صاحب او محترم تلاش صاحب او د ازادي د ژغ محترم اوریدونکو او لیدونکو ته. دا قرارداد خو ما قرارداد دی، نوی قرارداد نه شوی، خو ځینې مذاکرات ترسره شوي دي، ځکه چې چینایان یو سوی تفاهم په دا قرارداد کې د دوی لخوا مطرح شو. او هغه دا و چې په هوا سر کې دوی ژمنه کړې وه چې د ریل کرښې جوړوي او تر کانه پورې د چین څخه او بیا د کار از خطر افغانستان بادر ترخه مکوری ولی دوی بیاروس تا دغه از خپشاش وال ویچده نکوم او پاین زمان که تا سوا میلیون دالر دوی ویلی و چه مگا دی توفی پایس به تدریجی توگا افغان دولتی وکو و یا دو گشته قسطونه ورکل بیاروس ایور نکار ویچه نه دا اقتصادیت نلی نو پر صورت قرارداد ما قراردادی شاید زینی تعدیلات او نور اضافی تفاهمات بکره غلی ویدی چینایان پا گتن
حافظی سه بو بخشه ما مخ که پخبرونه که هم دیت اشاره وکلا فرانس پرس تشتان سه راپورت لری پا حقی که ویلی دی چه دمی پا میاشت که پا نده که پا بیسار دول دمیسو قیمتون الورد شوی دی او پا دی راپورت که دا خبر هم شوی دا دا ای آی تکنالوژی لپراخی دو سره او دا برقی موتر رو لزیاتی دو سره د دی اچانس په باور دا امکانات شته چې د میسو قیمت په نړۍ کې ډیر اهمیت پیدا کړي نو فکر کوي چې په دې قرارداد کې دا پخوانی قرارداد کم د سې څو کچرته د میسو بای زیات شي ممکن په قرارداد کې څه تجدید نظر وشي په قرارداد باندې
اول خو دا ویل غواړم چې د خپل د میس په هغه وخت د قرارداد کې دل په 2000 کې په بیساري ټوګه د 2500 ډالر څخه تر 9000 رسیدلی په دې خاطر چینایان دې لیوال ول هلته کانادایي کمپنی هم و قزاقستاني هم و نور نړیوال کمپنی زیاتې وې خو دوی ډېر ښه وړاندیزونه وکړل په دې خاطر قرارداد دوی ته ورکړل شو او څو کاله بیا قرارداد د مس قیمت را وغورځي تقریبا شپږ زره ډالر تر راتیچ شو اوس مهال تر لس زره څخه هم بیا زیات شوي دي او لا پسې زیاتېږي لکه چې تاسو فرمایل د برېښنایي موټرونه مخصوصا تسلا او دا تقاضا او دیمان ورته ډیر زیات شوی دی نو په دې خاطر چینایان هم خپل ګټې پسې ګرځي او په قرارداد کې دغه څه چې قیمتونه لوړ شي یا ټیټ شي په هغه کې دوی یو فیصدي لري د فیصدي پر بنسټ افغانستان ته یو برخه ورکوي چې نرخ لوړ شو او قیمت د فروش زیات شو د هغه فیصدي پر بنسټ افغانستان ته یو څه ورکول کیږي منتها کچیر دا تولید پیل شي او په عین زمان کې یو دقیق نظارت شتون ولري ځکه چې یو تجربه خوده دي چې په ځینې ځایونو کې دوی کاست اف پروډکشن یا هغه قیمت هم شو د تولید زیات خي مثلا په دغه وطن ګروپ سره دوی یو شرکت درلودل په امودریا کې دا ځینې برمی دي اقتصادي کندل لپاره په مارکیټ کې سلویخ ډالر او دوی سلور زره ډالر چارج کړی و ذات مادان باندې او پاره کې بیا وطن ګروپ اعتراض وکړل او اعتراض یې مسترد دی تاسو دا یعنی اوس پر بزیشن لندن کې دا دعوا شتون لري او پر صورت کچیر یو دقیق نظارت شتون لري غیر مستقیم چوګه د هر عمر چې قیمت دی نه زیات شي د چینایي شرکتونه بیا یعنی بای کنټرول شي او خپل د افغانستان حق باید ځینی واخیستل شي کنه دوی په خپل خوخه دا نه وي
مننه افیتی سپ ازادی سپو کې پروګرام تاسو په منځني سپه دول شپږنی په ټول افغانستان کې ورې د خبرونه تاسو په فیسبوک په شونډي باندې هم کتلی شئ موضوع مو د لوګر داینه کو د مستکان د استخراج د چي د دې ابتدایي چاري روانه اونې پیل شوې دي په خبرونه کې مو د پانتون استاد اساق قطمر د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلشتي او وړاندې په خبرونه کې هڅه وکړو چې د علومو اکاډمي د کوشاني مرکز لمشر فیزي سره هم رابطه ټینګ کړو او لاغو څخه د دې کان د باستاني اثر په ارتباط معلومات ترلاسه کړو
آزادۍ په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
تلاش سب مخکمه دا خبره کوله چې امنیت ته ځینې اندیښنې شته په اوتاس په افغانستان کې چې پرې برخه کې قصاص نظر وخل
فکر کوم چې د امنیت په اړه باندې ډیر زیات کار شوی دا خصوصا په دې اړه باندې چې موږ وکولې سو مختلف پروژې او مختلف قانونونه د افغانستان په جغرافیا کې استخراج او حتی پروسسي د دې خبرو به تاسو هم اوریدلی وي حتی مختلف بډینګونه یا مثلا د طالبان سیوی دي او اولویت هغه شرکتونو ته ورکړل شوی ده چې په افغانستان کې فعالیت لري تر څو خصوصي سکتور ته په واقعي توګه حکومت لاس ورکړي او راپورته کړي ترڅو د افغانستان په اقتصادي تحرک کې رغند رول ولري. دا یو مسله. بل مسله دا چې په امنیت کې د لوګر جغرافیا ته په کتو سره، البته زه یو امنیتي مسول یا څېړونکی نه یم او دا مې مسلک هم نه ده، خو د لوګر جغرافیا ته په کتو سره د لوګر خلکو غټترینه قرباني د اسلامي امارت په نظام کې ورکړله. ولې؟ د دوی فکر او ایدیالوژي او تصورات اکثریت د اسلامي امارت د نظام سره جوړ او مشابهت او تطابق لري. اوس دا کان هم په دغه نقطه کې پروت ده، لوټه لوټه او جتیجه ونه را درا او غر غر. د لوګر خلکو او د لوګر اوسیدونکو او د دغه جغرافیا خلکو، هغه خلک چې د نظام سره مشابهت فکري زیاتو، فکر کوم چې په دې امنیت په ستلو کې که اسلامي امارت غش پوکا، دوی به په سترګو دا موضوع وګوري او په ډیر لوړ قیمت به د دوی امنیت وساتي.
مننه تلار صاحب، مننه.
دا د ایدیالوژي مسله وه. د بل اړخ ته د بل وظایف، دینی وظایف او راځم، کچیرته اسلامي امارت په دې باندې غږ وکړي چې د دې مسله اقتصادي ده او همدارنګ غواړو چې بیا رغونه او لوی اقتصاد تامین کو، نو په دې کې مرسته وکړي. زه باورمند یم چې د خپلو غوا او شیدې او مستې به هم ځینو کلیو څخه راوځي او مختلفو خلکو ته به ورکړل شي تر څو چې مرسته ورسره وسی او کان په شفاف او سمته
اولاد. مننه تلارسه، مننه.
بلای تخنیکی موضوع د تخنیکی موضوع ماشینری او نور مسائل ته فرق
دي ته بوراند راشو، تخنیکی مسائل ته بوراند راشو. تلارسه مننه. د امنیت په برخه کې البته لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، په پاکستان کې د چین پروژې په ټاپه د ریډلیډي او یو الاته بنیادی الاته د امنیت مسله ده چې د پاکستان سر اعظم چې یو تقریبا 2 میاشتې مخکې چین ته سفر کاوه، هغه وویل چې په چینایانو باندې افغانان حمله کوي او دا تورې پوری کړی وو. اتمر صاحب، دلته د امنیت په ارتباط باندې هغه اندیشنه چې تاسو د خبرونې په پیل کې د دې ته یو اشاره درلوده، فکر نه کوئ چې د نړیوالو قوتونو سیالی هم ممکن کله ناکله د ستونزو سبب شي؟
زما باور هم دغه څه ګوره، خپل افغانان په امنیت کې د پروژې سره کوم مشکل نه لري. زه داسې فکر کوم دا د هر افغان هیله ده چې دغه سې لوی پروژې، دغه سې لوی معدنونه استخراج شي او هغه افغانانو د هغه نه برخمن شي، د دوی په اقتصاد باندې، د دوی په روزګار باندې دغه پروژې تاثیری کې. موږ دغه هیله لرو چې کاشکې دغه پروژې بریالی شي، خو واقعیت دا دی چې دغه رقابت افغانان نه کوي. یعنی هر افغان ولو په هر فکر او په هر ایدیولوژي چې دا فکر به دې سره پیدا نه شي چې دغه پروژې ته دوی امنیتي تهدید مخامخ کړي. لکه چې څنګه د لوګر خلک د دین په لوي کې، همدغه سې ټول افغانستان د دین په لوي کې، خو متاسفانه چې دغه رقابتونه د نورو قدرتونو د خوانه دي او دا په عمومي امنیت پورې هم دومره اړه نه لري. په اوس وخت کې عمومي امنیت په ټول افغانستان کې ټینګ دی، لیکن د خراب او تراب گذار واقعیت داشته دی. دینه باید منگه منکر نشو او منگه چه کل امنیتی تهدید بایو دا امدا مانه لدی که دغسه دلگه براشی یو تخریبی عمل با ترسرک، یو ترور با ترسرکی چه دغا کار و داره یا دغا خارجیان یا چینهان چه دلتا کار که دوی تهدید که. پر صورت زمان هیلا داده چه دغا اونشی. خو د امنیت لپاره دا غندې خنشته دي، ځکه چې دغه رقابت روان ده په نړۍ کې.
مننه اتمر صاحب،
اقتصاد د وړول پرځه.
مننه اتمر صاحب. حافظي صاحب، مخکې چې تاسو دا خبره کوله چې چینایانو په 2008 کال کې دا شمنه هم کړې ولې چې د ریل کرښه به تر تورخمه پورې باشي، څه فکر کوي چې د پاکستان امنیت د اندیشنو له عمله چین چې په پاکستان کې خپل پروژې درولې دي په هغه حساب لدی لا سخی سره او کنه په دې قرارداد کې افغانانو سره جن تغیرات راوست
دا تصمیم د دوی مخ کې د پاکستان د جنجال څخه وو دوی یعنی لګښتونه وی چې افغانان پیسې راکې موږ به دا کرخه وباسو حال دا چې په واسه کې دوی ژمنه کړې چې مونږه دا دیو دالې په هیڅ یو توفه په هیڅ افغانستان ته ورکو په همدغه خاطر دا قرارداد دوی ته ورکړ شو او دوی ګټون وشمیرل شو بیا دوی په شاش په لوري چې مونږه دا نه کوو اقتصادیت نه لري او دا څه پورې نه لري د پاکستان مازري سره چې اوس پیدا شوی دی هغه سره پرام نه لري
افزي صاحب بخښه راپورونه وایي چې د دنیا د مسو تقریبا 50% هغه مواد چې نړۍ ته صادری شي او مس په کې کاری شي تقریبا 50% چینایان صادروي او چین خپل ډیر مس لري د همدې له خاطر البته دا د شک تیوري په اساس خبره ده د همدې له خاطر له 2000 اتم کل راورسه چینایانو دغه پروژه و هم ځندوله احتمالا کې دې چې دا ځلې هم ممکن دوی و ځندوي څنګه په دې برخه کې کس تاسو نظر وکړي
او چینایان د مارکیټ د تقاضا پر بنسټ خپل مال ارزکی دونه نه ارزکوي چې قیمتونه راټیټ شي د تقاضا سره برابر دوی په لوړ قیمت غواړي چې د مس خرڅ کړي د اړتیا خبره ده دوی قزاق مس هم رانیوري دي چې د قزاقستان مس دي او دوی مخکې د شوروي اتحاد په وخت کې د استخراجول او پروسس کول کارخانه سره او کان ټول شي رانیوري دي دا چې او قزاق مس د چینایانو په واک کې دي د نور هیوادونو د تاجکستان او د نور هیوادونو مس هم د چینایانو له خوا اخیستل شوی دي دوی دا ټول تقریبا مونوپلی خاطر روان دي هم په لیتیم کې او هم په مس کې چې دا دوه عنصر د نوې ټکنالوژي لپاره دي او ډیر اهمیت لري دوی په دې باندې ډیر هلې ځلې کوي چې دا ترلاسه کړي مخصوصا په دا منطقه کې او په تیر بیا په غاوندې هیوادونو کې تقریبا ټول د غاوندې هیوادونو مس د چین په واک کې دي نو دا په دې خاطر دي چې دا قیمت چې یو غړي بیا کولې شي چې مال نفوذ وکړي او په ما قیمتي خرڅ کړي
مانه نه حافظه
اوس د دې د مونوپولي او برخه دا چې اوس استخراجي یا سبای استخراجي مقصد قرارداد ورسره شته دي او زوره مول سره دي
مننه تلار سپ تاسو مخ کې د عینک د مسو د کان تخنیکی برخه ته اشاره وکړه چې ما تاسو خبره قطع کړه په دې برخه کې تاسو څه توضیح خوښته سوري کړ
خبر سپ زه فکر کوم چې کله چینایانو د ابتدا څخه د تخنیکی په برخه کې سروي وکړل ډیزاین یې وکړو ټیم ورته راواله راي باراور دی وکړو دا د پروژې دا معنی ورکوي چې دوی ته په واقعي توګه هغه ټکنالوژي چې دوی سره ده او هغه تجربه چې دوی په منطقه کې لري نو بیا د دې کان کټون کې بل څوک نشي کېدلای یو مسله دومره مسله د امریکا حضور په افغانستان کې نظامی استخباراتي او ملکی د دې اصلي بایسو چې ونه سو کولای د دې استخراج عملن شروع سي په دا خاطر چې امریکا د افغان د چین د هیواد سره په اقتصادي غټو لوی پروژو کې حضور داشته په افغانستان کې لوی خندو او دا خندونه امریکایانو او د ناتو په مرسته په افغانستان کې جوړول او نیو کوشل چې دومره غټو پروژو ته چینایان لاسرسي پیدا کړ نو وس چې کله تخنیکی مسائل ټول چینایانو څېړلي هر څه دوی ته معلوم دي لازم ده چې یو قوي اقتصادي او استخراجي پالیسی دی غټ کان ته جوړ شي او په قرارداد کې هم داسې تعدیلات رامنځته شي چې د افغانستان په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز ولري او دا تعدیلات ترشلو او دیر سفی صدو په حقوقي قراردادونو کې د افغانانو د نړیوالو حق ده او دا حق څوک نشي ترې سلبه ولای نو کله چې دیر سفی صد لوبه ته په اقتصادي پروژه کې د ځان په نفر اثر خوي مهارت مسلکیتوب تعود او مدیریت غواړي دا څلور فاکتوره
تلار سب او بخشه پام دې برخه کې فکر نه کوي او بخشه پام دغه برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړې مسلکي توبه او مهارت فکر نه کوي چې په دې برخه کې پاتیو غلی
کپاتیو دغه مشروطي اعلانامه باید په کامیابی اعلانامه بدل کوولې کافي تجربه د پخواس خلرو کبیا پاتیرازو متاسفانه بیا د ملت په اقتصادي لوی برنامو کې یو خیانت او پاتیراتک بیا دوباره پښیمانی نه لري د تاریخ بیا تکراریږي نه ډیر جدي او ځیرک باید اوسو
مننه تلارسب د مست عینکو د کان په ارتباط یو اندیشنه چې له 2008 کال را په دې خوښته او وا هغه د تاریخي آثارو موجودیت ته حلته کاتب خان فیزی د افغانستان پولو اکاډمی کې د کوشانی مرکز مشر د ټلیفون لاله را سره ده دوی په دې برخه کې چیرنی هم کړی دی او په دې برخه کې کار هم کړی دی د عینک د مس د تاریخي آثار په برخه کې فیزی سب دغه آثار یو برخه منقول آثار و چې یو وخت د پوتیر جمهوریت نظام کې هغه د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شوی و آیا نور منقول آثار هم شته په دې کان کې او بیا به د غیر منقول تراشم
تشکر ما سلام و احترامات خود به شنوای محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم. من کتابخانه فیضی هستم عضو اکادمی علوم افغانستان و به ارتباط از این آثار منقول به موزیم ملی انتقال شده و آثار غیر منقول مثل استوپا و معابد و ساختمان ها در خود ساحه مسینک تا کنون باقی مانده است و بعد تا این که بستان شناسا از سال 1388 افراد شروع کردن و تا سال 1400 ادامه پیدا کرد و آثاری که غیر منقول است در ساحه فعلا حفظ است و در پوشش است و این پوشش کردن به خاطر از اینکه سلامه نبینه
فیزی سب دقا آثار ستاسو پا باور دیو متخصص به صفت بندی چمره ارزشمندی
این آثار باستانی از نظر ما بسیار با ارزش و با اهمیت است چون با باستانشناس و یک پارچه تیکر هم با ارزش است. این آثار نمایندگی از فرهنگ، کلتور و عنعنات مردم گذشته ما را می کنه و این آثار در یک نقاط بسیار استراتژیک در مسیر راه ابریشم قرار داره و از اهمیت تاریخی برخوردار است. این آثار قدامت تاریخی از این بر میگرده حتی به دوره برنز اقتداد آثار است و آثار از این پیداش است که مربوط به دوره یونان و باختر است و زیادتر آثار که در اونجا موجود است مربوط به دوره کوشانیا و بعد از کوشان میباشد.
فیزی
سب
بله فیزی سب دغه آثار تقریبا څومره دی یعنی مثلا که چیرته څوک وای چالته دی بودایی دوره یا مثلا تاسو د برونز دوره حتی برونز دوره ته اشاره وکړه یفتدی دوره ته مو اشاره وکړه فرضاً د مختلفو دورو څومره آثار هلته شته یا واټکل کوي
ای آثار اټکل تقریبا بیش از 30-40 استوپا زیاتر است مربوط است مثلا از ساعت نمرگذاری شد از 01 تا مثلا تا 06-65 که در تمام از همین کود گذاشته شده توسط باستانشناسا در همه از این آثار موجود است اما آثار غیر منقول مثلا استوپا هاست بعض ساختمان هاست و بعض مجسمه ها موجود است بباشد
فیزی سب دا پوشتن بم لطاس وکم بیا بیرتا در نور بحث تراشم په دغه استوپی یا دغه هلته مجسمه او داشان چې هلته شته دا نازک دي یعنی مثلا که چیرته هلته په دغه کان کې چیرنی او سپړنی پیل شي آیا د ماتیدو خطر زیات دی که څه مو سویل کیږي چې تونلونه بالته باشي
او قراره که نشستا بین وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و موسسه چینایی یا کمپانی ام سی قبلا صورت گرفته بود اینا به تفاهم رسیدن که ما با آثار صدمه نمیمانیم که صدمه ببینه نظر به تعهدات که واسه کمپانی ام سی امرای وزارت فرهنگ کردن یا باید آثار صدمه نبینه و شاید در جریان بعض انفجارات شاید بعض آثار تخریبات صدمه ببینند، اما به شکل تکنیکی اگر بسیار پیشرفته باشه شاید صدمه نبینه. این موضوع تکنیکی است. در این مورد هم من میتونم قضاوت کنم به خاطر از اینکه به اونجا آثار بسیار زیاد است، مثلا استوپا بسیار کلان است، انتقال شاید بسیار مشکل باشه. مستوپای اگر خود ریزه ای گپا باشه میشه که بشک تکنیکی متخصصین را انتقال کنن، اما محاول که بزرگ است من فکر میکنم اونا قابل انتقال نیست. این شاید بخش تکنیکی از اونا یک چیز در نظر بگیرن.
فیضی صاحب دیر مننه چه پخبروانه که مبرخ را سر واخسته کور ودن.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکو په خبرونه کې را سره ده. دا اوریدونکو په واخلم بیا بیرته نور بحث ته مخ کړو. مهرباني وکړئ آزادی په څپو کې پروگرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شیبر ستا او ستاسو د خبرو ورنمنو او د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته نیکیږي. احترامات وړاندې کوم ستاسو منظم اوریدونکو چې توخې د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ
حاجی صاحب شر اخلي په خیر راسي مهرباني وکړه.
مننه. یو زنګري سلام په ریس کې نارنج کا کو ته وایم کوم سپینځره ده. بس نو بل نو موږ په تر باندې یو نظر ورکو او یو یاد دې پښتنې لرو نظر مو ده چې موږ ډیر خوشاله یو چې یو نیمه د سيتي راډي په دې خو زموږ په وطن کې الحمدلله دا سکان د کار پیل شروع شو، متدارکات او فرقان او برکونو د شان جوړیږي. نو نه یوازې دا سيزه خوشاله يم، بلکې د افغانستان ټول ملت خوشاله ده. دا به د افغانستان په اقتصاد او د کارګرو د پار کارونه ټول کارونه پر مخ لاسي. خدای دې شکر زده ده او خدای دې وکیس نور کارونه هم وخیزي. او مفتنه مل محترم مل منوزه خي وپستنه خداد آیا دا قرارداد خود چین سره سوی ده په دې کې دا تاریخي اثر را وخیزي. دا به د چا کیږي دا هم کڅم تخترونه کې به ویل سوی دا تاریخي اثر را وخیزي. دا به د چا کیږي دا قیمت دې چا یو څوک خوندې کوي. او بل مفتنه مل دا آیا په څونه وخت کې به دا کان عملی باندې به غوړه کې یاندې دا کار به برابر شي دی راوخیږي او دا کار پرمیسو پر دا کان باندې شروع شي. او یو هیله د تاسو خبره هم درم مفکواري واري مو یلی دي کده منځنۍ سپید ول شپه سو شپږ نیو په څنګه یو یو څلور متر یا نه څلور متر لنډه څه په اړه کې مستواره پیشنهاد کړی ده. ولو که زه ښه برابر رادیو لرم، زه د رادیو معتاد او ښه رادیو لرم، د شپې او منځنۍ څپه ډېره قوي رادیو غواړي، ځکه چې دا په هوا کې نه راځي، دا پر مځکه باندې له چک جمهوریت راځي. نو زموږ دا هیله ده چې زموږ دا درخواستې ومنئ. په بعضې ځایو کې شکایتونه کېږي چې ستاسو رادیو مطلق نه اورېده کېږي. مننه.
مننه حاجی صاحب توخه. البته د باسنی آثار او لرغون آثار په برخه کې شیبه مخ کې د افغانستان د علوم اکاډمي د کوشانی مرکز مشر کاتب خان فیضی څرګندونی درلودي د استخراج د پیل په برخه کې احتمالا حافظی صاحب ساعت کل کوي چې لکه څنګه چې ویل کیږي چې ممکن په دوه کال کې ابتدایي استخراج پیل شي. آیا فکر کوي چې دا سپوش
دا خو د چینایانو ارادي پوریان لري کچیر یو خپل ماشينري انتقال کی او ژوند ووسی او پنګاوله وکي دا ممکن خبره. کدوی بیا وزندی د کپخوا بیا کارنو پر مخ نزي.
خو حافظی صاحب محترم دلته هغه سوال بیا هم شته، آیا چینایان دا نیت هم ممکن ولري چې دا چاري وزندوي؟ حافظی صاحب زما سوال مو واخیست. فکر کوم لافیزی صاحب سره مرابطه قطع شو.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اتمر صاحب لتا سوته راشو، څه فکر کوئ چې چینایان ممکن هم د سې کار وکړي، البته دا ډېر احتمالي خبره ده، ځکه چې په 2008 کال کې مخکې ما اشاره ورته وکړه، ځینې کتون کې هم دا وایي چې نیانو ځکه د کان استخراج وزنډاو چې دوی غوښتل چې خپل مس خارج ته صادر کړي او بیا یو وخت په دې باندې هم کار شروع کړي. اتمر څه؟
بله، اول خو دغه ډېر یو دغه څه پروژه ده چې ډېر سرمایه دی باندې لګېږي، بل مسائل او تجهیزات ډېر ډېر ثقیل دي، یعنی د هغه انتقال او د هغه نصبول او د هغه د کار پیلېدل دا داسې اسانه خبره نه ده. بله خبره دا ده چې آیا واقعا چینایان دغه اراده او نیت لري چې صرف نظر د سیاسي مسائل نه دوی په دغه باندې تمرکز وکړي چې دغه کان را وباسي او هر څومره زر چې کېدی شي دغه کان بهره برداري ته وسپاري. که موږ وګورو مثلا د ټاپي پروژه، د ټاپي پروژه د ډېر وخت نه شروع او په هغه وخت کې جمهور رئیسانو د دې درې هیوادونو لاړل، هغه افتتاح کړ، لیکن تر اوسه پورې ټاپي پروژه
اتمر صاحب وبخشې. د ټاپي پروژې په برخه کې خو سه شکاره ویل کې چې امداد سه د افغانستان په خاوره کې په تیرو کلونو کې امنیت نه و، اوس غټ مشکل د پیسو انتقال دی او بل د یو هیواد موضوع نه ده، هم ترکمنستان په کې ښکېل، هم افغانستان، هم پاکستان، هم هند او بل خو ته حتی ایران هم د ځینو راپورونو لمخې په هغه پروژې خوشاله نه دی، ځکه چې هغه غواړي چې پاکستان ته خپل ګاز انتقال کړي. کثره
یقین هم دغسې دی چې تاسو ویل، دلته هم دا دی. اول دا چې د دې پروسس دننه په افغانستان کېږي، که د دې پروسس بهر شي دا خو اول خو دا معقول نه دی چې د دې پروسس بهر شي، او که پروسس هم دلته دننه په افغانستان کې کېږي دا یو لوی ماشینري ته ضرورت لري، تاسیسات ته ضرورت لري، فابریکو ته ضرورت لري، هغه د پروسس ماشینونو ته ضرورت لري، او د هغه نه بیا د انتقال مثلا دی. تاسې دغسې مس مثلا تاسو په موټر کې انتقالولی نه شئ، د دې دپاره د اورګاډي پټلۍ ضروري دي چې دغه د کوم ځای نه راځي او چیرته ځي. لکه چې مخکې حافظي صاحب ورته اشاره وکړه چې دا خو دوی منلی وو چې دغه به تر تورخمه پورې دغه پټلۍ به دوی غځوي، او نږدې لار هم زه فکر کوم تر تورخمه پورې به وي. نو بیا د تورخم نه اخوا ته هغه تعهد موجود دی چې لکه نور دا تجارتي توکي موږ ته بیا په راتلونکي کې څه مشکلات پیدا نه شي. نو دغه ټول هغه مسایل دي چې باید مخکې تر مخکې نه د دې سروې وشي او مطالعه وشي، او په دغه برخه کې باید مخصوصا چینایان صادقانه عمل وکړي، ځکه اوس چین هم داسې یو هیواد دی چې هغه کنټرول کیفیت دومره ښه نه دی. یعنی اوس په ټول نړۍ کې چې تاسې وګوري چینایي مالونه د ډېر کم کیفیت نه بیا تر ډېر جګ کیفیت پورې دي، یعنی دې کې هم مشکلات موجود دي. په دا چې دغه معدن لکه چې مخکې ویل کېده، اوس داسې ښکاري چې دغه ذخایر ډېر دي، د هغه څخه چې اټکل شوی و. مثلا دوی ویلي وو چې یولس اشاره پنځه میلیونه تنه دلته د مسو ذخایر شته دي. اوس داسې ویل کېږي چې دا ذخایر څو چنده ډېر دي، او دا هم ضرور دی چې هم د افغانستان حکومت هم چینایان په دې برخه کې د سره خپل ارزیابي د سره کې وګوري چې سروي وکړي، او وګوري چې په واقعیت کې دغه ذخیره څومره دی، دغه کان زمونږ څومره ظرفیت لري.
مننه اتمر صاحب. حافظي صاحب، اوس فکر کوم سره اورو، تاسو کسان مخکې د چین په نیت کې یو څه شک څرګند کړ، خو بیا هم آیا فکر کوي چې چینایان به دا پروژه وځنډوي؟
ما از وکړ چې دوی کوو غواړي، یعنی اراده ولري کولی شي، ځکه چې
حافظي صاحب محترم ډېر زیات تو بشي، فکر نه کوي په قرارداد کې داسې شان نه درج کیږي چې دا پروژه باید په دې شکل په دې شکل په دې شکل مخ ته لاړ شي؟
او تقسیم اوقات په دغه پروژه کې ډیر دقیق نه و. په پروژه کې نیمګړتیا وشته په دغه قرارداد کې، زینی سوی تفاهمات بعد یه خاطر رامسته شو چې صراحت شتون نه درلودل په حقی اسنادو کې باید هم هر شی واضح مثلا دا چې کله دا پیل شي کارګران د کوم ځای څخه وي او انجینیر د کوم ځای څخه وي لوکل کارګران څونه وي د محل منطقې سره دوی څه چلند باید وکړي دا ټول مسائل باید په شفافه توګه پکې درج وي اما ځینې ابهامات وو ځکه چې دا اولین قرارداد لوی قرارداد د افغانستان و چې کېدل او نوی افغانستان جوړ شوی و او دا مذاکرات خو 2006 څخه پیل شو او پس له انتخابات یو کال تیر شوی و چې یو سیاسي بستر او حقوقي بستر ورته جوړ شو او په دې خاطر باندې بین المللي قراردادیان دلته افغانستان ته راداخل شول او وختل چې کارونه راوخل او چینایان هم په مغه جمله کې داخل شول او ډیر پچتکی سره او نیمګلتیاوی په هغه کې شته دی باید برته لسره کتنه وشي او مودلته مشکل دی چې اوسنۍ حکومت نوې قرارداد نشي کولای ځکه چې د ملل متحد قوانین له مخې او بین دول اقتصادي حقوق پر بنسټ باید په اول ګام کې دولت پر سپید پیژندل شي وي تر څو دا قرارداد لسره وکي او په عین زمان کې دا قرارداد په ملل متحد کې بیرته لسره ثبت کړي اوس خو افغانستان د ملل متحد په دننه کې هم استازیتوب نه لري نمایندګي نه لري اوسنۍ حکومت د افغانستان په دې خاطر دوی یوازې تعدیلات یا مثلا زمایم او ځینې مشورتي کارونه کولی شي او بنسټیز حقوقي بدلون پکې نشي راوستلی
مننه حافظی صاحب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه تلاش صاحب په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې تعدیلات او زمایم په دې قرارداد کې زیات شوی دی او کنه
شیبر صاحب مختلف ده چې تاسو سوال ترې سم وقاله مې ولاند او تبصره د چنایانو د قرارداد یا د زندولو په اړه درته ویم
مهرباني
چنایان کولای شي په درې شرایط کې عقب نشینی وکړي یا شاته ولاړ شي اول د اسلامي امارات سره مطلق اړیکې خرابې شي سیاسي او اقتصادي شاته کوي دوم کې دای شي د دوی مالی امکانات محدود شي او نشي کولای شي دا برنامه پروژه سپورټ دریم کچیرته امنیتی تهدیدات د امریکا له خوا نه فوق العاده زیات سول عام په وای فضا کې بیا چنایان شاته کوي دا درې احتمال دي دي چې چنایان باید دا پروژه ودنډوي بل بانا اقتصادي نسته اوس راځي اصلي سوال ته زه فکر کوم کچیرته تعدیلات او یا زمایم چینایان ونه منی اسلامي امارات ته اجازه نه ورکوي او د دوی د اقتصادي پالیسی سره په ټکر کې راځي او موږ د نړیوال تجارت په اساس باندې او د نړیوالې محکمې په اساس باندې هغه غټ قراردادونه او سیمهیز قراردادونه چې و هواد سره او د دوه هوادو سره تړون لاسلیک کوي الته مشروعیت پیدا کوي چې اوس بیا دا موضوع سیاسي تجلی اقتصادي څخه ووزو اما د پداسه شرایطو کې اسلامي امارات کولای شي چې د زمایمو په اړه باندې او د دیرش فیصد د قرارداد په تعدیلات باندې د دې لاس خلاص ده چې تغیرات کراولي اما لابد امر غلدنه پورته نشي کېدای
مننه تلرس
سیاسي موضوع ته ورته
بله مننه تلرس اتمر سپ د مخکې شافیزي سپ کوم موضوع ته اشاره وکړه چې د سترو قراردادونو په ارتباط باندې د یو حکومت مشروعیت په نړیواله سطح مهم دی په دې برخه کې تاسو نور څه توضیح ورکولای شئ
شافیزي سپ ډیر مهمه ټکی ته اشاره وکړه دا ډیر مهم دی لکه څنګه چې اوس دا قرارداد مثلا د دې سقف د قرارداد څومره دی یعنی اصلوی پانګونه ده چې دا ضرورت لري د ملګرو ملتونو د تایید لپاره نو که داسې بیا دا یو ستونزه رامنځته کولی شي او زه داسې فکر کوم چې طالبان او چینایان باید دغه مسائل پوره مطالعه کړی او په دغه قرارداد کې په نحو د انها دا ځای په ځای شوی ځکه هغه کیدای شي یو مانع د دې د پلي کولو دپاره رامنځته شي
مننه اتمر صاحب د دې خطر چې د خبرونه یو څه راغونډه کو تر اوسه پورې هم په احتمالي خبرو باندې هم بحث وکړو. حافظي صاحب، کچیرته دغه کان په هغه شرایطو چې په 2008 کال کې قرارداد شوی وو، ځینو شان ته تاسو اشاره وکړه لکه د ریل پټلۍ او د شان تریل رشي وي، لیکن په دې هغه شرایطو باندې چې اپاتې دي، که دغه قرارداد تطبیق شي او استخراج پیل شي وکاله ورسته، ګټه به څه وي؟
او په ډیر ګټلري کچيري مونږ خپل د حق او ګټو څخه دفاع وکولی شو او پرلپسي سارنه وکړو او اجازه ورنکو چې مونږ حق ځای شي. په قرارداد کې 302 میلیون تر 300 میلیون په هغه خوانې قیمتونو سره زمونږ ریالټي یا حق الامتیاز د 4 کال جنیا خلو. دوام دا چې دلته پروسس ابتدایي پروسس هم دلته کیږي، دلته کیږي د کار ځای د کار پیدا کیږي، او بل قراردادي شرکتونه هم دلته کیدی چې دخیل وسی او ځینې خدمات تر سره کی، هغه هم د اقتصاد د رونق لپاره ګټور تمامیږي. بل دا چې د اولین غشت لپاره د افغانستان یو ستر پروژه په عملی توګه رامسته کیږي او د افغانستان اهمیت او یو منبع مشروع د عاید افغانستان لپاره راځي او د افغانستان مس یعنی میدن افغانستان په دنیا کې ځای پیدا کوي او دا زمونږ جیو اکونومیک اهمیت زیاتوي او په دې زمان کې بین المللي اعتبار زمونږ زیاتوي. هغه مخکې ما شتارز وکړل داسې چې قراردادونه کېدی شي چې د دواړو خواوو ترمنځ ځینې مشکلات رامنځته شي، د هغه د حاکمیت لپاره یا هغه منازعات پیدا شي، د حل منازعات تجارتي لپاره دلته په بینلی ټوګه ځینې محاکم موجود لري او ځینې حل منازعات تجارتي ځایونه شتون لري، مثلا اربیتریشن د لندن دی، اربیتریشن د فرانکفورت دی، اربیتریشن دی یا حل منازعات د پاریس دی، روم دی، راسل اقتصادي محکمه ده. ا کچيري د افغانستان سیاسي بستر او مشروعیت وجود نه لري په د منازعه په حال کې، یوازې چینایان کولای شي چې هلته زموږ پر ضد اقامت دعوی وکړي. موږ حتی حق د دفاع او حق د حضور هلته نه لرو. په دې خاطر باندې دا خطرناک ده او په دې خاطر زه وخت څنګه کوم چې د اقتصادي ودې لپاره افغانستان ضرورت لري چې یو سیاسي مناسب او مشروع بستر باید ولري، چې په دننه او په بهر کې د افغانستان د خلکو د حق څخه په بشپړه توګه وکول شي دفاع وکړي.
مننه حافظی صاحب. تلار صاحب، د حافظی صاحب خبرې که څه هم تاسو تل دا ټینګار کوي چې سیاست ته بنزور یوازې په اقتصادي برخه کې تاسو پوښتنې کوي، لیکن په ځینو مواردو کې دا سره تړل کیږي لکه دغه موضوع، څه فکر کوي چې په همزمانه لدی سي چې دغه کان استخراجي شي او افغانستان ته ګټ هم حافظی صاحب توضیح کړي، دغه بل اړخ هم په کار ته چې هڅه ورته وشي؟ تلار صاحب،
دا یقیني خبره ده، بالکل در سره موافق ما او توافق در سره کومه. کچیرته موش سیاسي بحث په نړیواله کچه په اقتصادي پروژو کې په نظر کې ونه نسو، متاسفانه خنډونه زیاتې شي په څو فاکتورونو کې. اول د پیسو په ترانسفر کې، د انتقال کې، دویم د ماشینري په انتقال کې، دریم د مسلکي انجینرانو دغه د مسؤلیت او امنیت موضوع رامنځته کیږي، څلورم د استخراج او پروسس او د انتقال موضوع په دې کې رامنځته کیږي. نو دا څلور اساسي دا فاکتورونه دي چې پروژه د ناکامۍ سره مخ کوي. موږ باید دوه توازنه تنظیم کړو، اول سیاسي نړیوالې اړیکې یک مستقیما پروژه باندې تاثیر کوي، دویم په داخلي مدیریت د استخراج او همدارنګه د قرارداد ځینې ماده تعدیلات چې هغه د افغانستان د اقتصادي پالیسیو سره په ټکر کې نیوي او بلکې موافق وي، هغه موافق نقطې چې حاکم نظام یې غواړي.
بله، مننه تلار صاحب. اتمر صاحب، که ستاسو نظر واخلم، مخکې تر دې چې دغه ستره پروژه په کار پیل وکړي، یعنی مطلب مله استخراج له وخت دی چې د استخراج چارې پیل شي، کوم ګامونه باید واخیستل شي؟ جنو تحفظي صاحب اشاره وکړه چې یو بستر باید، سیاسي بستر هم باید ورته رامنځته شي، چې که خدای مکړه په دغه قراردادونو کې کوم خنډ او ځنډ یا ستونزه رامنځته کیږي، چې افغانستان نړیوالو محاکمو ته رجوع وکړي.
یو مشکل خو دا ده چې افغانستان په نړیوال ستیج کې هغه خپل موقعیت نه لري چې باید ویلري. د بلې خوا نه دغه هر پروژه ځان ته حقوقي مراحل او حقوقي مسایل لري چې البته کله چې دغه پروژه پلی کیږي یا د تطبیق په عملي برخه کې پیل کیږي نو کیدای شي په هغه وخت کې ځینې ستونزې رامنځته شي چې په قرارداد کې هغه پیشبینی شوی نه دی. بعضې داسې پروژې دي چې یو ستونزه په جریان د پروژې د تطبیق کې رامنځته کیږي چې هغه په قرارداد کې نه راغلی، نو هغه مسایل هم کیدای شي چې بیا د پروژې تطبیق یا خنډ سره مواجه کی یا کاملا توقف شي. نو خو په مجموع کې که موږ داسې خوشبینانه قضاوت وکړو، راځئ چې داسې فکر وکړو چې دا یو ښه پیل دی د افغانانو دپاره، ځکه چې د کار او د روزګار دپاره فرصتونه او زمینه برابرېږي. بل دا چې افغانستان دغسې یو هیواد چې هغه خپل معدن باندې حاکمیت پیدا کړي او دغه که پروسس دلته وشي دا به ډېر ښه خبره وي. زه چون زما قرارداد نه دی لوستی نو زه پرې نه پوهېږم، خو ضرور دا دی چې هر قرارداد چې کیږي پروسس باید دننه په هیواد کې ترسره شي، ځکه چې د پروسس سره دلته خپله داخلي سرمایه‌داري هم ترې اندازې پورې رونق پیدا کوي، داخلي کمپنیګانې په دې برخه کې کار کوي او دلته دننه پور دننه افغانانو ته کار پیدا کیږي او دا یو فرصت یا یو شهرت د خپل افغانانو دپاره هم دی چې د خپل د ذخایر نه دوی خپله استفاده کوي، دا پروسس کوي او نړیوالو ته وړاندې کوي.
مننه اتمر صاحب. حافظی صاحب د دې پروسس موضوع هم یاد شو، که هم دا سویل کیږي چې چینایان به ممکن په افغانستان کې پروسس کوي، اما په ورته وخت کې د انتقال مسله هم ډیره مهمه ده. لکه کومې لارې به دا مس تر چینه پورې انتقالوي؟
پروسس خو دوی بس په دې کې و چې بشپړ پروسس دلته وشي که کنسنتری وشي. د کنسنتریشن یا تمرکز چې مس پکې متمرکز شي په دغه حتله توافق شوي وو، او اخري پروسس چې هغې څخه بیا مس جوړېږي، بیا ویرونه جوړېږي د بطري لپاره او مثلا د برېښنا د مزې لپاره او نور داینمو لپاره او نور مسایلو لپاره توربینونو لپاره، دا شیان بیا دننه په چین کې کیږي. دا ابتدایی پروسس هم دلته کیږي، یعنی مثلا دا خاوري خو نشي انتقالولې چین ته، خو دا اقتصادیت نه لري. په دې خاطر دوی مز ځینې وباسي، اما ابتدایی پروسس دلته کیږي. همدا شوی دي. خو په هر صورت دا هم ګټور ده. یو شی ویل غواړم، هغه دا چې د دواړو هیوادونو توافق بین المللي تایید ته ضرورت نه لري، چې مثلا دوی خپل سره توافق وکړي، حکومت دا ومني چې چین سره دا توافق مې کړی دی، چینایان هم ومني چې دا حکومت په رسمیت پیژندل شوی دی که نه دی شوی، موږ ورسره تعامل کوو او دا کار. په هغه صورت چې مرانزیات پیدا شي، اختلاف نظر پیدا شي او توافق ونه لري، بیا اربیتریشن ضروری دی. یو منځګړ مستقل مؤسسه لکه لندن اربیتریشن یا پاریس راسل یا دی بلجی، په اوسنی شرایطو کې د مخکنی قرارداد التصاب دی او اربیتریشن لندن څه ته ورکړل شوی دی، محل منازعات لندن ته ورکړل شوی دی، چې هر پا څه ولري اعتراض ولري هلته بیا مراجعه کوي چې به مري نورمونو سره برابر بیا دوی پریکړه کوي. دا شتون لري، ولې اوسنی حکومت چون په رسمیت پیژندل شوی نه دی، دا د حق څخه محروم دی چې بیا اقامه دعوی وي.
حافظی صاحب، هغه د انتقال موضوع څرنګه نو څرنګه به انتقال وي؟
د انتقال موضوع لپاره خو همدا و چې دوی خو پرته له یو لویه لاره چې درېلو پکړی هم پکې باید شتون ولري، ځکه چې دا خو په میلیون هاو ټن دی، دا انتقالول یې په ټرکونو کې او په دغه لارې چې موږ یې لرو مثلا د مشرقي لارې او چې وګورئ سمندر خواته یا د بدخشان لارې مذکرې کچيري موږ چین ته ورشو دا خو ډېر ستونزمن ده په دې خاطر باندې هم دغه پیشبیني شوې چې دا د ریلو کرشي به جوړ شي
خو البته و بخښي د ریل کرشي مې مشکل لري اوس مثلا د ګلګت بلتستان خواته هم امنیتي وضعیت خراب دی حتی پاکستان خپل کارونه هلته سم نه شي اجرا کولای نو
نه خدا سې دي چې اول خو د دې ژمنه دا نه و چې اواز دې خاطر تورخه ما جوړ کی دوی خو وختل چې د منځنۍ اشیا د لیاري چین دغه کانسره ونخلوي د مزکل لیاري د ریل د کرشي بیا روسا د دې لپاره چې دا بشپل سی او یو سمندري لار هم ورته پیدا شي یو ریزرو یا احتمالي په دې خاطر باندې تر تورخه مو پوره هم باید دا غزول شي
ماننه حافظ صاحب
نه خدا د چین څخه باید مستقیمه تر کانه پوره
ماننه حافظ صاحب محترم تلاش صاحب او اتمر صاحب لته سو منندوی مولا کاتب خان فیضی څخه مننه کوم چې د خبرونه په برخه کې را سره ګډون وکړ زحمت شي بر اجازه اخلم
ژړا